و برای صفی جان مایک به شما تسلیم میکنم.
دیره من نکن فرشته نگه استری مشه. وقت پا افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. په دغه پروګرام کې اوري چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچیان د سولې په تړاو باندې جدي خبرې پیلوي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی ده. بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پروستوی کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدف یې وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدف یې وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولې دي، موږ تثبیت کړی دی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنی و همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادی کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینه د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم ښهوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1983 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونې ته د پښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خبرونې ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستې چې دغه راپور د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خبرونې د کرملین د ویاند په حواله لیکلي پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ یې محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سې شنبه وویل قرنطین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,045,000 او 1,025 او د مړو شمیر 1,143 ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګا شپه د اروپا د اتلانو لیگ په یوه سیالي کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچیانو غواړي چې د اوربند ټینګښت په اړه باندې جدي بحثونه وکړي، ځکه چې دا سازمان د ملکانو په مرګ ژوبله اندېښمن دی.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
د امنیست انټرنیشنل د جنوبی آسیا یو مسول زمان سلطانی و په دغه پروګرام کې به د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه هم یو مفصل راپور درته خپور کړو. عام افغانان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه څه وایي؟
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی.
د لوی پکتیا د ځنغوزو یا جلغوزو سوداګر وایي چې د دغې میوې د قیمت بې ثباتی دوی تاواني کړي دي. د خوست د والی ویان بیا وایي د جلغوزو د پروسس او همدارنګه د ساتلو لپاره هڅې کیږي.
په خوست کې د جلغوزو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
په فرانسا کې د 14 کسانو د محاکمې په اړه هم درته راپور لرو چې د ځینو کارتونستانو په وژلو باندې تورن شوي دي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه خبره کړو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له دولت او طالبانو غواړي چې د ملکانو د ژوند د ژغورلو لپاره د اوربند وکړي او د ملکانو ژوند ته دې پام وکړي. دغه سازمان یو مسؤول زمان سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ملکانو ډېرې مرګ ژوبلې دا سازمان جدي اندېښمن کړی دی. تمه کېږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم او جدي بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربند موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان راګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 1 په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسله والو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یوه آنلاین امنیتي غونډې کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوې، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوې نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
په قطر کې د سولې د جدي خبرو په اړه مو راپور واورید. ورزو غزنی ته هلته یو شاعر او سندرغاړي د وینو د تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي لپاره یو سندره جوړه کړې ده. غزنی هغه ولایت دی چې دلته بل هر ځای زیاتې وینې توی شوې دي او څو واره د خونړیو جګړو شاهد پاتې شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور جوړ کړی.
موسیقي د مینې عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه، رنګ، پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
خطر دی منا شیلان وی ندین توی
گی. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
له دې څخه زما مرال داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل سي نور د بدبختی دی خدای له دې وطن اورکه کې په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنگ کوي هغه خلک چې جنگ خو کوي سترګو ترغوګه دا سندره ورسي او سول راسي دی وطن ته.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روان دي په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساساتو او هنر ستاینه کوي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. ورزو کابل ته د ارګ یو شمیر کارکونکي د یو نوی کوډ نه د استفادې په برخه کې د زینو خبرشوي راپورونو په اړه باندې خبرګونونه خودلې. دوی ویلې دي چې د شخصي اهداف لپاره پیسې نه دي کارولې. د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي ولسمشر او مخکینی اجرایه رئیس د یو نویم کوډ څخه د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې. رحمت الله افغان دغه راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ار کې یو شمیر کارکونکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې له یو نوي کوډ نه چې ورنه د استفادې واک یوازې له ولسمشر سره دی دوی د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې ده. یو نوي کوډ نه د استفادې واک یوازې د ولسمشر دی چې په بیړنیو حالاتو کې ورنه استفاده کیږي. خو د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې چې اجرایه ریاست یې درلود اجرایه رئیس ته هم د استفادې واک ورکړل سوی و. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی لومړی خو دا رقمانه د ترلاسه کړی او له واقعیت لرې خبره ده. د کور کرایه مې چې د اصولو له مخې د حکومت او کور د خاوند ترمنځ یې رسمي تړون سوی له هغې کمه ده کوم چې په اړه یې ویل سوي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ هم یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه خپور کړي راپور کې د دې ترڅنګ چې دقت ته پام نه دی سوی په خبره یې یو شمیر مشخص کسان پکې په نښه سوي دي. د ولسمشر فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي هم دا رد کړی چې ګوندې له دې کوډ یې پیسې اخیستې وې او په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي کوم رقم چې په راپور کې یادونه سوې د فرهنګي مشاوریت په کارکونکو پورې اړه لري. او د ولسمشر بل سلاحکار وحید عمر هم دا راپور رد کړی دی. دا راپور چې د اطلاعاتو روس په نوم یوې ورځپاڼې خپور کړی پکې راغلی چې په 1998 کال کې له یو نوي کوډ نه له 2 میلیارډو زیاتې افغانۍ د موټرو د کورونو د کرایو د کارکونکو د امتیازاتو او د دفتر د لګښت په نوم ویستل سوي دي. د دې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندیش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې یې کره دي.
زمونږ هدف د دغه راپور له جوړولو دا و چې وښیو له یو نوي کوډ څخه څنګه استفاده شوې هغه کوډ چې د عامې بودیجې یوه برخه ده. تاسې وینئ چې له دغه کوډ نه د شخصي اهدافو لپاره ولسمشر او د پخواني اجرایي رئیس ته نږدې کسانو استفاده کړې.
خو ورځپاڼه ورته د فساد نوم نه ورکوي. له یادې ورځپاڼې پرته تر اوسه بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه راپور نه دی تایید کړی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي دي چې دا موضوع څېړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیردمن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل د بودیجې کمیسون ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه څېړنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې د دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالاتونو د 13 فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو. د دغه موافقې په اړه ورسره مشوره کوله او ډاډ ورکوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورسپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2002 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلي وو. ستارز اند سترایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیک چې ویلي دي، له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي پر امریکا د بریدونو نیت لري. د سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې. د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو ملاتړ راجلب کړي. خاغلی حنیفی بیا ویلی چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساس ښودل شوی نماتېدونکی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هیواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 ترمنځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پیژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړې، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کرونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي. په دې هیواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او دغه جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
نسل وژنه یا جینوسایډ له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقوقو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 22 کال مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولي یاوی برخې د لمنځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګ ویل شوی چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه د ټولي جسمي کوي یا یوې برخې د لمنځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جنوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1950 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د پنځمې مادې لمخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې دا دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابر کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوې. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو څلوېښت کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نشو تللی، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نشو تللی، ساحو ته نشو تللی، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس هم کنه حکم
د نسل وزن پاړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزن او اړخونو پاړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وویو، په ځنګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګراوګانیول او اسیرانو او ټاپیانو ته سپکاوی کول،
مثلا
به ترمی به اسرا و زخمی ها. برمن سمر وی نسل وژنه هغه د چی و ډله خلق د دوی د قبیلی ډلی او یا د ژبنی قومي نژادي او مذهبي ځانګړتیا لامل وو وشل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلې زی وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلیزي وژنې، د داعش د وسلوال ډل لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډلیز وژنه او د سینور موارد د نسل وژنې یا جنوساید په توګه یاد شوی. دا د ډلیز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د وی آنلاین غونډې کوربوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخکیلو ډلو وخت و چې اور بند وکړي.
ازادي راډیو ته خواږیاست. اوس هم د هغه څوارلسو کسانو د محاکمې په اړه راپور درته لرو چې په فرانسه کې قاضیه مخته وړل کېږي. د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له 5 کلونو تر عمري بند جزا غوښتنه وکړه. ادعا کېږي دغو څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلی و. صالح محمد صالح او په دې اړه راپور.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له 5 کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیزې مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل سوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارتونونو خپرولو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل سول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل سوې وه. دغه څوار لس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شرلی ابدو اونیزې پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډیرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو، موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې، خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصله فرانسوي 15 کلن رزاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی، یوه ته د عمري بند او بل ته د 1.5 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د جنوبی آسیا د څانګې یو مسؤول زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. هغه دا غوښتنه داسې وخت وکړه چې تمه د نن په دوحا کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو لخوا د سولې په اړه باندې جدي خبرې پیل شي، هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاستوي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې د اجمل نقشبندي او عبدالسمد روحاني په څیر خبریالان هم وژلي دي. د افغانستان د مالی وزارت په وای په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوې چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پټ دفتر جوړ کړی. کرملین دغه تور رد کړی. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله. د هسپانیې د بارسلونا ښار د ژوبڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي. او بیګا د یوونتوس لوبډلې چې پکې کریستیانو رونالدو لوبیږي د بارسلونا په وړاندې 3-0 بریا خپله کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منی مای پیلو. لمړی خوست ته ورزو. البته لوی پکتیا د چالت د جلغوزو سوداګر سوی د جلغوزو کاروبار څنګه دی په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د جلغوزو یا جنغورزیو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزیو بیې لکه د اسارو بیې هره شیبه ښکته پورته کیږي چې سوداګري زیانمن کړي دي. ولې د جلغوزو بیې بې ثباته دي؟ پر لاملونو یې له خوست څخه احسان آریان راپور لري.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بیو پورته کیدل او ښکته کیدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د دې میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د دې میوې بدلیدونکي به یې معلوموي او بیا پرې پیر او پلور کوي. د نعیم په نوم د دې میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده، کوي کوم لک سیزن سره ارمان به کې او کوي نه کې ان شاء الله بیا به سن ارمان کې زکه چې دا ریټ داسې مختلف غونډه دی لکه لګ لوړیږي او کله کله ټوټیږي.
خو پښتنه ده چې د غمیوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمیر توکو په څیر تر یو وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان د پښتنې ته ورته ځواب نه لري. دوی وایي سړې خونې نشته، بهرنیو هیوادونو ته د دې میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سخت کالي حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د دې میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارام خان زدران د زنغوزیو بل کاروباري دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د دې میوې قیمت هغه مهال 65 پورته شو چې خلکو چین ته د دې میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشاوزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو پاړه راته وویل،
نن سبا خو ریټ په حال 100,000 روپۍ وو. اوس چې دغه تاریخي ورکړای د پښلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیرې بیا بیرته لږ شوې د خالي آزادو شپتزر د 100,000 کلدار ده.
خدا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز الا کله رئیس تړلای او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرنيستل کیږي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسولینو په تیر شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او یا هم پورته تللی وي. سوداګر د سونځ د هاوري لپاره ولاره د زنګوزیو د ساتلو لپاره د سړخونو موجودیت بولی. دوی وایي ک سړخونی ووسی سوداګر به د میوې د خرابېدو بیره نه لري او د نرخونو د خرابای په صورت کې به زنګوزی وساتل شي. د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه د افغانستان د زنګوزیو یوه لویه برخه تولیدوي. د خوست د ولی لویاند طالب منګل څخه مې د زنګوزیو د سوداګرو د سونځو د هاوري او د سړخونو د اړتیا په اړه وپوښتل. د وویل
په خوست کې د جلغوزې لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د 1990 کال د لړم په 15 نیټه چین ته د زنګوزیو د صادرولو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه.
د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو له اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانو استازیو د نومبر په 24 د ژنیو په کانفرانس کې یو ځل بیا ټینګار ورباندې وکړ او د خپلو مرستو دوام یې په همدې مسلې مشروط کړ. په دې اړه باندې فریبا ظاهر یو مفصل راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کیږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کیږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بیا اغیز نه دی پاتې شوی.
چې زم د یو ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
پساد خو د ټول افغانستان پساد روان کړ. تو خدای ته د سپې کړو که چې څونه پیسې راغلې په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټې وکړل، خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو. دا سرچپا دې مونږ مجموع شهران روان دي. داسې وړ وړ دندونه په داسو کې جوړ شوي وای هغه دې مونږ وبوالې ایران او پاکستان ته تللې. پساد خو زیاتي لکه نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصر لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختنو هڅو، د نشي موادو د کارولو پرمنه کیدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگټن په لیوالتیا سره پراتلونکي یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مده. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد مبارزې ترڅنګ شه حکومتولي هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپلو وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یوه خواخوږي په توګه د حکومت له لورې په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیف کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید دی او ورستۍ ګام یې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه کال له 3.6 امتیاز ترلاسه کړی و او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربه شته. په دې لاندې موده کې کچېرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر لوبې نه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم بلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلاسول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي، نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند دې څه ډول وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسئ او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترغلي دي، ډیره مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریکې کړې دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی مشته د ازادي رادیو د وژل سوی خبريال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نسته په تیرنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه مول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام را واخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د ساجی رادیو کوونکو اوریدونکو ته وایم، میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام پیښیدم. هلمند کې چې د حساب د دیو میاش پر کېږي چې کټمن یې نه دی وسیږي، موږ په دولت باندې ډېر انتقاد لرو ځکه چې دولت یو داسې قضیه